دا مشال رادیو دا د ساس کوربا ګل آیاز نیم ستړي مشي وخت د ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د کرفیو اتمی ورز او د مقامی اوسیدونکو د ستونزو په سپین بولدک کې د ځانمرګ برید د وفاقي حکومت لخوا خیبر پختونخوا او سند صوبو کې امنیتي صورتحال ته پام لرنه نه کولو په خبر اجنسی کې د قبایلی جرګې د غوښتنو د سویلي وزیرستان بوبر د کډوالو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق را درته رپورټونه لرو اونیس پروگرام تاندی هیلی هم په روانه غړې کې اوریدل شي خو لومړی وار ورکو منور شاته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان د ګرانډ جرګې غړي وای په سیمه کې د روانه کرفیو د ختمولو لپاره د انتظامی او پوځي چارواکو سره د ملاقات هڅه کوي خو بریالي شوی نه دی نن د افغانستان د 13 ولسمشریزو انتخاباتو حتمی نتیجې اعلانېږي او په ترکی کې د یو کان په پیخه کې په سلګونو مزدورانو د وجل کېدو پترس کې د مزدورانو اتحادیې نن هړتال اعلان کړی دی او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته د شمالي وزیرستان د ګرانډ جرګې غړي وای دوی په سیمه کې د اته ورځو راهیسې د روانه کرفیو ختمولو په لړ کې د پولیټیکل انتظامیه او پوز د چارواکو سره د ملاقات هڅه کوي خو تر دې دمه بریالي شوی نه دی د یاد جرګې په خوانی مشر ګل رمضان نن سهار په دې اکل مشال لیډیو ته ویل
میزه پخپل ذاتی لیول باندې گورنر هاوسته میر د خپل وزرا سوالای دی خپل کې کیم میز ملګری وی کبا یلاتا میز ویلی دی جتو پریس کانفرنس وکي هغه په شاور شه پریس کانفرنس هم کړای دی میر جماعتي ملګری دی لاتا میز بار بار د آرمی او د ادارې د اهلکار سره میز پر ابتاکشي د پولیټیکلای د الفاظ دی چې میز د واسي او میز لا علم یو میز ته معلومات نشته چې دا کرکو ترکیما وخته پریوي
قبایلی مشران وای د کرفیو پر مهال د نور مشکلات نه علاوه رنزوران د دارو درملنې او د کونکو د تعلیم نه محروم دي د یادونه ولدا چې د تیر زیارت په ورځ په غلام خان تحصیل کې په امنیتي ځواکونو د سړک غاړې بمی چاودنې مرجوب لاړولې و او دا غې نه پس په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی ده بل خوانن سهار د احمد الله احمدی په نوم یو تن چې ځان د ځایي طالبانو د شورا ویان بولی مشال ریډیو ته د ټلیفون د لاري وویل د تیر زیارت په ورځ د ترسره شوی بمی چاودنې غندنه کوي او غواړي چې حکومت د ولس مشکلات کومول لپاره په کرفیو کې نرمي وکړي 13 ورځ په جبروت کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل قام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځای خلکو د مشکلاتو په اړه یو لوی جرګه وشو چې پکې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاو د اف سی چارواکو د کوکی خیل قام نه په جبروت کې د امن او امان د قائمولو د علاقې ځمواري پوره کولو غوښتنه وکړه خو د کوکی خیل قام مشرانو وویل دوی تر هغه د علاقې ځمواري زمواري په خپل سر نشه خسته کومې پوره چې په قبایلی سیمو کې اختیارات بیرته پولیټیکل چارواکو ته نوې سپارل شوې د رات قبایلی مشرانو ویل په اف سی آر کې بدلون شوه په کار چې دغه مطابق د ټولنیز زمواري په نوم د ولس زورونه بند کړی شي په دغه مقاده سیمه د تعلیم او صحت په مسلو هم خبرې وشوه د خیبر پختونخوا د چترال ضلع په کیلاش واده کې د چلم جوش په نوم درې ورځې میلا د پرون نشورو شوې چې د کتلو لپاره د هواد د بیلابیلو برخو بهر هوادونه په زرګونو سیلګری کیلاش ته رسیدلې دي په کیلاش کې د چلم جوش میلا زرګونه کاله تاریخ لري چې په کې ځای خلک د سپلی د راتګ هرکلی کوي د دې میلې لپاره امنیتي ځواکونو ټینګ ګامونه پورته کړی دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغانستان کې وسلوالو طالبانو پرون ناوخته د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو په پوسټا په بریټ کې یو شمېر پولیسوالو ته مرګ ژوب لاړولې ده د کندهار د والی ویان د واخان مینپال مشال ریډیو ته بیګا وویل
او تینځه کارانو نن د شپې اته بچې باندې بل خریق د سرحدي ځواکونو لوجستیکي قرارګا باندې حمله کړې ده شپږ سر کاران د مرګ پرې دي د دوه پس کټونو پټاو سیوی دی او دا نور وشل سیوی دی ولی پس کټونو نه دی پټاو سیوی او تاسو فانه په دا بریټ کې مندرې سره دی اسکر شي دا سیوی دی او څنګه زخمی دی
مینپال زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د عمل لټون عملیات کړی دی بلخوا وسلوالو طالبانو د دې بریډ ځمواري په غاړه اخیستې ویدای کړي چې پکې یو خواو شاش پک دیش پولیسوالا وجلی او ګانش مرنوري جوبل کړی دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن به نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو حتمی نتیجې اعلان کړي. د یاد کمیشن د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل پرون مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن اخیری رپورټونه یې ترلاسه کړي او د هغې مطابق به نن د تیرو انتخاباتو اخیری نتایج اعلان شي.
موږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې دوی څخه د دوی پرېکړه ترلاسه کړه، د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم ونیو چې د پرېکړې ته احترام وسي او همدارنګه دا په خپل سیستم کې تطبیق سي تر څو نهایي نتایج جوړ سي، برابر سي او نهایي نتایج نن د خیره سره هغه ولس سره شریکیږي، اعلانیږي. به
نوموړي دا هم وویل که انتخابات دویم پړاو ته ځي نو نیټه به یې هم نن اعلان شي. په ترکی کې د مزدورانو د تر ټولو لوی اتحادیه ورسته له هغې د نن ورځې لپاره د هړتال اعلان کړی چې دغه هیواد کې د قانونو په بدترینه پیښه کې 240 کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. د هړتال په داسې حال کې کیږي چې په ترکی کې د ولس غوسه په زیاتېدو ده، ځکه چې فکر کېږي تر نن سهاره پورې دغه کان کې ګیر خواوشا 120 کسانو د ژوندي پاتې کېدو امید هم کم شوی دی. او بل خبر دا چې نن په براتسلاوا کې د نیټو د مشر اندرس فوګ راسموسن په شمول د سلورو مرکزی یورپی هیوادونو وزیر اعظمان جبې لوی امنیتي غونډه ته وینا وکړه. دغه کانفرنس چې ګلوب سیک 2014 نومیږي پکې به زیاتره د یوکرین او روس د بحران له وجې د امنیتي خطرونو په اړه بحث کیږي. دغه غونډه کې به د پولینډ، سلواکیا، هنګری او چک ریپبلیک وزیر اعظمان په یو ځای کېني او په مشترکه نکاتو باندې به غور کوي. دا اتر دې دمه د مشال خبرنه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شئ. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې نن په اتمه ورځ هم کرفیو دوام لري چې له وجې مقامي اوسیدونکو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې 15 ځان وژونکي او 3 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د پاکستان مرکزی حکومت ولی خیبر پختونخوا امنیت ته پاملرنه نه کوي.
اسلام آباد نے کنٹرول کی دی پختونخوا نمائندہ گان در پختونخوا منتخب شوی دی، لیکن دا اختیار اغا خلق و سردے چی آغا بزان پختونو کن نشماری.
دا خیبر قبائلی جرگی لحکومت غوښتنه کړې چې اف سی آر قانون دی ختم کړي.
موږ ورته وویل چې دا کمرچاري چې اف سی آر قومي ذمہواري دا کې علاقائی ذمہواري کې تاسو خلک نیسو، خو دا مطلب چې موږ د تعدیل کوو چې دا منسو.
اونیس پروگرام تاندې هیل کې بعد سیاستوال افراسیاب خټک میرمنې ظاهر خټک خبري واوري. مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. شمالی وزیرستان کې نن په اتمه ورځ هم کرفیو دوام لري چې مقامی اوسیدونکو سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ځای خلک وایي چې نور لوګینه هم نمړ کیږي او ناروغان د مرګ او ژوند په کشمکش کې دي. ګران وزیرستان امن جرګې مشران وایي چې هڅه کوي چې حکومت ته جرګه ورولېږي چې دا کرفیو دي ختم کړي. نور حال له سیمینه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی کرفیو نن په اتمه ورځ هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا خوراکي توکي ختم شوي چې ماشومان یې د لوږې جاړي او ناروغان یې په کورونو پراته دي. د تحصیل د داخل اوسیدونکي لوکمان خان وایي
دلته کې پاري نه ډیلیوري کسي نه وي، هغه زنانا وفات شوې، یو وشتي نه زخمي و، بو یې په چت پوسټ نه پرشول، هغه په هغه کور سره دي. مورون دغه په کاټه شي بالکل پرته دي. یو دوي نشته د تحصیل د داخل شي، یو پټال و هغه ارمي چاوني ونه جوړ کړی دو. د تحصیل بو یې چې کی مغا دا هغه ارمي نه ولا دا دلته یو ډاکټر ان بي بي اس نشته، نه ډاکټر نشته، صفا بربوت شو د میز کیم ګناه ده.
د میرالینا اندلی بوای ماشومان یې دلوګه ژاړي او انتظامی چارواکو نه چې پوښتنه وکړي نو ورته وایي دوی هم په تیاره کې دي.
خو د حکومت تنبې دي چې روژه ماتو ګرځم راوي کسان رنګچل ده ماشومان مې وږي دي او مشران مې جګیما ته په تکلیفې دي. اخر څه بدر نشوي دي چې د حکومت میزان راته ګراوي او تکلیف ورکوي.
کله مو چې د شمالي وزیرستان یو جرګامار او ګرین امن جرګې په خوانی مشر ګل رمضان نو پوښتل چې دوی په دې لړ کې د انتظامی سره کما جرګه کړې او څه کردار یې لوبولې، نو دوی داسې ځواب راکو.
میر په خپل ذاتي لیول باندې گورنر هاوسته میر د خپل وزرا سوالی دی خپل چې کوم میر ملګری وي که بایلا ته میر ویلي دي چې تاسو پریس کانفرنس وکړئ، هغه په شاور شي پریس کانفرنس هم کړی دی میر جماعتي ملګری دی. لا ته میر بار بار د آرمی او د ادارې د اهلکار سره میر په رابطه کې د پولیټیکلي د الفاظ دي چې میر د وسیع او میر له علم یو میر ته معلومات نشته چې دا په کارګو درکې ما وخت پیریوي.
د ګرین وزیرستان امن جرګې مشرانو نن سحر مشال ریډیو ته وویل دوی پولیټیکل انتظامی او عسکري چارواکو سره د جرګې لپاره تیار دي، خو د دوی په وینا دولت تر اوسه پورې جرګه کولو ته تیار نه دی. په سیمه کې عسکري چارواکي، پولیټیکل ایجنټ او نور اعلی چارواکي په دې اړه رسنیو ته هیڅ نه وایي او دا انتظامی نورو چارواکو مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وویل دوی هم هیڅ نه پوهیږي چې امنیتی ځواکونه به کله دغه کرفیو ختمولو اعلان کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، چارواکي وایي چې تېره شپه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر لاجستیکي قرارګاه حمله کې 15 ځان بوجونکي او 3 سرحدي پولیس وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو چې د دغه حملې ذمہواري منلې ده د 10 سرحدي پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. محمد صادق ریښتینی له کندهار نور حال کوي.
حمله دقیقاً د چهارشنبه په ماښام 8 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د سرحدي پولیسو پر قرارګاه سوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال وویل چې د 15 حمله کوونکو څخه لومړی 2 تنو د سرحدي پولیسو د قرارګاه په لومړي نظام کرول کې ځان ته چاودنه ورکړې او 3 تنو نورو پر پولیسو حمله کړې. د مینپال په وینا تر یو ساعت مقاومت وروسته 3 سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا وژل شوي. د نوموړي په وینا په دې حمله کې 3 سرحدي پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
او 15 انکارانو نن د شپې اته بچې باندې لوجستیکی قرارګاه باندې حمله کړې ده. 15 سره انکارانو د ملګر کړي دي، د دوو واسکټونو پټاو شوي دي او دا نور وژل شوي دي. ولې واسکټونه یې نه دي پټاو شوي؟ متاسفانه په دغه برید کې زموږ درې سرحدي عسکر شهیدان شوي دي او 15 زخمیان دي. اوس هم په سیمه کې
بلخوا وسلوالو طالبانو چې د دغه حملې مسولیت منلې د وجه سرحدي پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. د طالبانو ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي چې د حمله کوونکو سره درنیا او سپکې وسلې وي او په قرارګاه کې د پولیسو مهماتو ته هم زیان رسولي.
هرودونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. په کورم ایجنسی کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې لګول شوی کرفیو ختم کړی شوی د په سیمه کې کرفیو د ختمېدو وروسته ټولې تعلیمي ادارې، دفترونه او بازارونه بیا پرانستل شوي دي، خو په ځینو سیمو کې بند شوي د موبایل سرویس لا نه دی بحال شوی. نور حال له سیمې نه د مشال راډیو خبریال طارق اورگزی راکوي.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې د تیرو څلور ورځو راهیسې لګول شوی ګرځبندۍ د چهارشنبې پورس ختم کړی شو. د سیمینار رسېدلو راپورونو تر مخه ګرځبندۍ د ختمېدو وروسته نن ټولې تعلیمي ادارې، دفترونه او بازارونه د کلاوېدو تر څنګ د ټلیفون او موبایل سرویس هم بحال شوی دی. ملک محبوب علي په نامه د پاړچینار یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وویل چې دوی خوشاله دي چې حالات یو ځل بیا ښه شول او ګرځبندۍ ختم شو.
خیر و خیر سره انشاءالله هغه حل شولي. حالا خو خوشحالي، خو پر سکون دي، خو مسافران باندې واپلون لاړه ځو کرفي کولاړه شوله.
پولیټیکل انتظامي دفتر تر مخه په سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله امنیت ساتلو لپاره دغه ګرځبندیز لګول شوی و. ځایي خلکو په خبره دغه ګرځبندی د مالک رینه پورته د پاچینار په حدود کې یوازې لګول شوی و، خو ټلیفون او د موبایل سرویس په ټوله کورمې جنسی کې بند و. محمد مصطفی په نامه د سدې سیمې یو سیدونکی وایي چې په ځینو سیمو کې موبایل سرویس لا هم نه دی بحال شوی.
پرون سار نه پی ڈی سی ایل لائن والا کلاؤ سے 10 بجے
اپلیکیشن وایلس والا کول شو او نن ورځې پرې جیز موبایل دا سیګنل باندې خو کله کله میسج راشي او داسې پنځه منټه دوه منټه کول شي بیا باندې ټول دغه آنلاین ټلیفونونه مسر خراب وي او دې وجې نه موبایل سره ډېر سهولات دی او خو موبایل یې اوسټانه دي ډېرې ستونزې ورسره مې سره جوړې شوې دي.
د کوزي کورمې انتظامي دفترنه یو چارواکي مشال رډیو ته وویل چې دغه مسله د تکنیکي ستونزې په وجه ده او زیاتوي چې په دې باندې کار روان دی او ډېر به د موبایل سرویس هم بحال شي. تارک ورغزه مشال رډیو کورم ایجنسی.
اوریدونکو تاسو ته مشال رډیو خبرونه ته وکی په داسې حال کې چې قبایلي سیمې خیبر پختونخوا او د کراچۍ ښار د بدامنۍ سره مخ دي، د پاکستان مرکزی حکومت د سند صوبایي حکومت سره د کراچۍ د امنیت ټینګولو په لړ کې همکاري کوي، خو د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو لپاره د مرکزی حکومت فعال کردار نه تر سترګو کیږي. د دې سبب وجوهات دي او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره وفاقي حکومت ولې کلک همکاري نه کوي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه د څېړونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
پرون په کراچۍ کې وزیر اعظم نواز شریف د دې ښار د امنیت په اړه د اعلی پای د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د روانو عملیاتو په هکله خبرې وشوې. دا چې نوموړي د وزیر اعظم جوړېدلو نه پس د نور هیواد په نسبت د کراچۍ امنیت ټینګولو ته ډېره توجه ورکړې او دې لپاره یې څو واره د دغه ښار سفرونه کړي دي. د دې څو وجوهات دي. په دې هکله کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکي اجمل خټک کشر وایي
بلته کې معیشت باندې نوامان فوج باندې ډېر زیات اثر پرېښودی دی، روانې فیکسیانې بندې دي او نور ملیشیا یا دوبۍ خو پرېږده صنعتکار چې دي هغه یو غټ تعداد چې بنګله دیش ته هم منتقل شوي. کراچۍ یو غټ بین الاقوامي ښار دی، د ملک ریونیو ډېره غټه حصه چې ده هغه دلته نه وفاق ته ملاوېږي او دې ښار کې چونکې د ټولو صوبو نمایندګي ده نو دې وجې باندې د خلکو نظر په دې ښار باندې پرېوځي.
کارپوهان وایي که څه هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګریزې کاروایانې رامخته کیږي، خو خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې ترهګرۍ ډېرې وځپلې او دې لړ کې د مرکزي حکومت کردار ډېر فعاله نه ښکاري. دا ولې؟ په دې اړه پېښور کې د ډان ورځپاڼې مشر اسماعیل خان وایي
دلته خدا خبرې هر وخت کې وخت په وخت خلک دا خبرې کوي چې دلته توجه نشته، هغه عمره توجه نشته چې نور څنګه د نور ځینو دغه دی. خو د دې ټکه بدقسمتي زموږ دغه ده چې د دغه ځای ماسیګه چې تاسو ته دلته کې د خلکو آواز د مخې ته رسول ده، د دې ځای د سیاسي ګوندونو ذمواري ده. هغه چې په خپله باندې د اختلافاتو ښکاري په خپله باندې واضح نه چې مشکل څه دی او څه کول پکار دي، نو فاقي حکومت باندې خو چې فشار راځي نو هغه به خامخا خپل دغه کوي. نو چغې باندې دلته نه څوک آواز نه پورته کوي. یو څه په دې باندې کلیر چې مخکې مونږ تګلاره زمونږ څه پکار ده، نو بیا به سړی د بل چا نه څه کېلو.
نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې مینډیټ اخیستونکي سیاسي ګوندونه دومره مضبوط دي چې د مرکزی حکومت پام خپلو مسلو ته اړولی شي. دې خبرې ته اجمل خټک کشر هم اشاره کوي او وایي چې د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه د صوبې د امنیت مسله کې د مرکزی حکومت نه مرستې اخیستلو کې ناکام دي.
خبره اصل کې دا ده چې اسلام آباد نه کنټرول کیږي پختونخوا او دا هغې مطلب په نمایندګان د پختونخوا منتخب شوي دي، لیکن د اختیار هغه خلکو سره دی چې هغه مطلب که پښتانه دي هم تاریخي طور باندې خو ځان په پښتنو کې نه شماري. نو په دې وجې باندې که نواز شریف صاحب نه څوک ګیله کوي نو هغه ګیله زمونږ په مات ګوډ خیال کې درسته نه ده.
بلخوا اسماعیل خان وای قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د امنیت ټینګولو په لړ کې د مرکزی حکومت او پوز د ریز یو نخکاری دا راز د دې صوبې نمائنده ګوندونه هم په یو خپل نه دي، نو ځکه وفاقي حکومت دلته فعال کردار تر سره کول نه ډډه کوي.
چې کله کې په یو ځای اختلاف د فوج او د منتخب حکومت ترمنځ په دې باندې نقطه نظر کې اختلاف وي، بل اړخ ته بیا سیاسي ګوندونه تقسیمي الته کې بیا د حکومت لپاره تګلار ورته صفه واضح نه او دغه خبره دغه چې بدقسمتۍ نه دغه سیدا او دا خبره په خوانم کې چې دا زمونږ سیمه خیبر پختونخوا به دارنګ فاټا د حکومت په پرایورټی لیست باندې دا سره فهرست نه ده.
سیړونکو دا نظر لري چې مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته په دې سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره متفقه کوششونه پکار دي، ځکه چې دلته خلک د بدامنۍ له وجې د محرومۍ ښکار کیږي او په حکومت یې اعتماد کمیږي.
زمونږ همکار منور شاو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو اوریدونکو ستاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل اقام د مشرانو ترمنځ یو لوی جرګه شوې ده چې په دې جرګه کې د سیمې د امنیت او د ځایي خلکو په ستونزو خبرې شوې دي. د دغې جرګې پر مهال پولیټیکل او فوجي چارواکو د ځایي مشرانو نه د سیمې د امنیت د ساتلو لپاره د علاقایي ذمهوارو د پوره کولو غوښتنه وکړه. د دې ترڅنګ قبایلي مشرانو د حکومت ته غوښتنه وکړه چې د اف سي آر قانون دی ختم کړل شي. د دې جرګې نور تفصیل له سیمه د مشال لړو خبريال فرهاد شینواري راکوي.
تیر ورځ په جمرود کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل کم د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځایي خلکو په مشکلاتو باندې یو لوی جرګه وشوه. په دې جرګه کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه او د اف سی چارواکو د کوکی خیل کم نه په جمرود کې د امن او امان د قائمولو او علاقایي ذمہواریو پوره کولو غوښتنه وکړه او په کوکی خیل کم یې غږ وکړ چې دوی ته په بیلابیلو پیښو کې ککړ مطلوب کسان حواله کړی شي. پولیټیکل ایجنټ او د اف سی چارواکو وویل چې دوی به په هیڅ قیمت هم ورانکارو ته د دغې سیمې د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي. حقوقي خیل کم مشرانو ورته ځواب کې وویل چې دوی به تر خپل وسه پورې کوشش کوي چې دلته امنیت ټینګ وساتي، خو تر هغې دغه علاقایي ذمہواري په خپل سر نشي اخیستی چې تر څو په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات ختم شوی نوی او اختیارات سیول انتظامیه ته بیرته نوی حواله شوی او موږ نور د اف سی آر د علاقایي ذمہواري تر لاندې د خپل خلکو بے ځای نیول او زورول نشو زغملای. د ځکه چې په اف سی آر کې بدلون شوی دی او د خپل کورنۍ پورې محدوده شوی دی او موږ د یو تن په سر کې د غونډې کبلی د خلکو نیول نشو برداشت کولای. په دې حقلا په دې جرګه کې شریک ملک فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
ټول مکمل قوم کوکی خیل مشر او کشر راغلی و دی، بس د قوم نه د امن او امان په حواله سره غوښتنه وکړه. نو موږ ورته په جواب کې وویل انشاءالله تعالی موږ په واس کې چې وي موږ انشاءالله د خپل علاقې او د خپلو خلکو عوامو خیال ساتو. موږ ورته وویل چې کما چالیس اف سی آر قوم بھی ذمہ واری د هغه کې علاقایي ذمہ واری کې تاسو خلق نیسو، نو دا متی چې موږ درته اپیل کوو چې دا منسو او دا اوس حق نه دی چې دا ونیول شي. په دې وروستو ورځو کې چې کله دغه ای پی ایس ایف راغلی نو زموږ گرفتاری شروع شوي دي او په دې باندې قوم سخت خپه دی او شدید احتجاج کولو ته تیاری کوو موږ خپل.
د کوکی خیلو کبیلی د مشرانو د دغې غوښتنې په حق له مچکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود رای واخسته. نو دوی وویل
خو په دې سره نه دی تعلق، د جرم نویت او د خبرې نویت ته سوچته کړم. دلته چې موږ چې دا ټول قوم جرګه غواړو خو په قومي ایشوز په قومي جرګه غواړي، هغه په ایشوز دارو مدار کوي چې ایشو څه ده. که ایشو د یو سړي سره تعلق ساتي خو د سړي سره ساتي، که د پلارینې سره ساتي پلارینې سره ساتي، که نکاح سره ساتي نکاح سره ساتي. نو اصلاحات خو هغه په دې پورې ده چې اوس جرم د قبیلې ول کړی دی که قوم ول کړی دی که د کور ول کړی دی، چې ټول قوم جرم کوي خو بیا خو قوم ذمہوار دی که نه.
د دغه جرګې په محل ځای مشرانو ته کالنۍ ماجب یا معاوضه هم ورکړل شو او د سیمې د تعلیم او د صحت ستونزې هم پکې په ګوته کړل شوې. د جمرود سیمې مشرانو وویل چې پولیټیکل چارواکو او امنیتي ځواکونو چې دوی نه کومې غوښتنې وکړې، نو په دې باندې به دوی په نږدې ورځو کې سلام مشوره کوي او دوی ته به یو مکمل ځواب ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د سویلی وزیرستان د بوبر میسود کډوال په سرغر کې شتون لري او دوی ګیله کوي چې د کډوالۍ ژوند ډیر زیات ګران دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې دی د دوی سره مرسته وکړل شي. د سویلي وزیرستان د بوبړ محسود کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل له سیمه د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د سولي وزیرستان بو بڑنا د پوځي عملیاتو په وجه نیمه قبایلی سیما سراغ رته را اوړي دلی را میز مسعود قبایلیون ویایي چې په سراغ رک شهند د لټون عملیات لګیا شوي پوځي چارواکیو د پښتنه ګوژنې په غرض یو شمېر قبایلیون د ځان سره کښېنولي او پاتې قبایلیون ویرېدلي دي چې د دوی سره به څه کېږي. په دا قبایلیون کښې شامل یو ژڼی محمد شفیق ویایي
میزان سراغر طرف تا کادر وکل غریب خالکی درامه سراغر طرف تا چروغ لی دیا تا دے جاندول دے خچاری دے طرف نا فالجی نا تینکی نا راون دی دے تا دوڑی طرف نا هر راون دی اکسا دے برا دے هارا طرف غرو دوست اخیر میزان ایرونی چه میشتا وکی میشکیم طرف تا لوشی دے هارا طرف پاوز بادل لی میشتا ایت کن وسیلا نشکتا چه میزان تا وکی کم طرف تا لوشی
یو بلکا بایلی پیدا گول زیا توی چهار لور تا درست دروز دای تور سرای بچون مو ویر دلی دی نور پا خپل جوان پر تغییر یو قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تاوویل چدا قبائلیون دی میجا ویر نه دی دی دوی پا باریک شد دی لوڑ رتبا چارواکیو سارا پراتیک شد یو لیار ورطا سماوو
دی خلقا چی کیما دی سنوگ را طرف تا دلی دی آزا حکومت تا دا اکساو دی خواه ها دا خال دی جنگ ولا ندی دا غری بون خلق دی دی خپل میج زی دی دغه دی پولن ولا دی دی دغه دی باشکاول دی پولا پا داگه نشو سودالا دی دی طرفون سرا هیس سالوگ نشو دای لحاظا
دا قبایلیون ویایي چې میږ د چا په لور ریحه نه یو خپلې رامې څراوو د غریبۍ ژوند تېراوو منت زاري کوو چې پوځیون مو د نور نه ستړیاوي نه ځوروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ مشال رادیو خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام او په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن به نن د ولسمشرۍ د ټاکنو د حتمی نتیجو اعلان کوي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت اسارون اورو.
ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ په ځنډ نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي. په پام کې و چې پرون نهایي پایلې اعلان شوې وای، خو د شکایتونو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په څیړلو زیات وخت ولګاوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل د ټاکنو نهایي نتیجه به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج انشاءالله د دوی پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کوي او نتایج اعلان
کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویندوی نادر محسنی وی د لومړۍ درجه د 900 شکایتونو په شمول چې د انتخاباتو پر نتیجې اخیز درلود د درغلیو د زیاتو شکایتونو له کبله د دوی کار یو څه وشو. د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر جانداد سپینغر وای باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په زغرده ووایي چې ولې نهایي نتیجې یوه ورځ ناوخته اعلان کړي. شغل سپینغر ته دا موضوع د پښتنې وړ ښکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرنګه په دومره لنډ وخت کې د شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیستم ته داخلوي.
مونږ هم په دې باور یو چې کمیسیون باید په کنفرانس کې دا واضح کړي چې دلیل څه و چې څنګه دوی وتوانېد په دومره کم وخت کې د فیصلې د کمیسیون د شکایاتو واخلي او داخلي کړي.
ضیاءالحق امرخیل وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د هغوی د نهایي پریکړو راپور ترلاسه کړ.
مونږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې دوی څخه د دوی پریکړه ترلاسه کړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم ونیو چې د پریکړې ته احترام وسی او همدارنګه د خپل سیستم کې تطبیق سي تر څو نهایي نتایج جوړ سي، برابر سي او نهایي نتایج نن د خیر سره هغه ولس سره شریکي اعلانېږي. به کچېرې ټاکنې دویم دور ته ځي هغه محلویش به هم ورسره اعلانېږي.
ټاکل شوی و چې دوهم ځلی انتخابات د جوزا په اتمه وشي، خو اوس په پام کې ده چې د جوزا په څلورویشتمه نیټه وشي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونې په پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. د خبرونې په دوه مینه مې کې تاسو لپاره اونیس پروګرام تاندې هېلې هم لرو. خو وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجه منور شانه د خبرونو لنډی زبر.
د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو بکیږي. د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیشن مشر ډاکټر یوسف نورستانی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د اپریل په 15 نیټه د هیواد کې تر سره شوی ولسمشریزو انتخاباتو کې ټول او یا لکه کسان وټونه چولی وو. په دغه اشمیرو کې د ډاکټر عبدالله چې امیدوار دی 15% او ډاکټر اشرف غنی دویم امیدوار دی چې 1.8% رایې اخستی. دا راز یو امیدوار هم په 50% رایو نه بره نه دی تللی او دا راز انتخابات دویم پړاو ته لاړل. خاغلی نورستانی دا هم ویلي چې دغه مقابله به د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ کیږي چې د جون په 14 نیټه به بیا رای اچول کیږي. د شمالي وزیرستان د ګرند جرګې غړي وای دوی په سیمه کې د اتو ورځو راهیسې رواني کرفیو ختمولو په لړ کې د پليټیکل انتظامی او پوز د چارواکو سره د ملاقات حاصل کوي، خو تر دې دمه بریالي شوی نه دي. قبایلی مشران وای د کرفیو پر مهال د نور مشکلاتو نه علاوه رنځوران د دارو درملنې نه محروم دي او زده کوونکي د امتحانونو نه پاتې شوی دي. په ترکی کې د مزدورانو تر ټولو لوی اتحادیه ورسله هغه د نن ورځ لپاره د هړتال اعلان کړی دی چې دغه هیواد کې د قانونو په بدترین اپیخه کې تر دې دمه 240 یا کسانو د وجل کېدو تصدیق شوه دی. او د یوکرين حکومت د خپل هیواد په ختیځ کې د کړکېج د کمولو لپاره د هاسو په لړ کې خبرې اترې شروع کړي چې پکې پخوانی مشران او حکومتي چارواکي ګډون کوي، خو روسپلا او وسلوال بلتون غوښتونکي پکې نه دي شامل کړی شوی.
منو شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرچې د مشال لاډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان مقامی ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي پوز د هر قسمه خطرې پوره پوره جواب ورکول لپاره تیار دی او د لړکی با ټولي وسیلې کارولې شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان د جغرافیه او د پوز د اهمیت نه بیخي انکار نشي کېدی او په نوي عالمی او د کورونا صورتحال په تناظر کې پوز د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی او په ملک کې د ترهګرۍ د ختمون او د مذاکراتو په ذریعه امن راوستلو کې د پاکستان حکومت ته د پوز مرسته ترلاسه ده. زیاتویچی اوس بقام لا هم کې ناستل پکاروي چې څنګه به د ملک د دې مسلو او مشکلاتو نه را بهر کړي شي او پاکستان کې به یو وار بیا امن پزای شي. دریا اخیری کې وای باید چې د پاکستان ټولي ادارې هم خپلو کې اتفاق پیدا کړي او د ترخګری د ناصر په خشن علاج وکړي چې دارنګ د امن لپاره دروانو حل زلو خواږه ولستا اورسي. بلبلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم د هغه سکیم ستاینه کړی دا چې پکې خلکو ته د سود نه پاک قرضا ورکول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سکیم تر لاندې به لس لکه خلکو ته سړي سر 50,000 روپۍ قرض ورکول شي چې ورسره به دوی خپل واړه واړه کاروبارونه شروع کړي او د غرنګ به غربت کې کمی راشي. خو د دې نه غوره او ښه خبره دا ده چې ملکي نظام د سود نه پاکولو لپاره لومړی ګام پورته کړی شو. ادارې اخیری کې لیکي چې پاکستان کې د سود نه پاک بینکونو نظام هم شروع کړی دی او همدا نظام ټوله نړۍ کې چلیږي. نو اوس د حکومت لخوا د سود نه پاکو قرضو اسکیم سره به د نظام ته نور ګټه ورسی. هر څوک ټول نظام د سود نه پاکول ګران دي، خو بیا هم د دې لپاره لومړی ګام پورته کول ضروری وي او دا شن حکومت لومړی ګام پورته کړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو وال سټریټ ژورنال لیکي چې افغان طالبانو د پاکستانی قید نه د رهایی روستو ابراهیم صدر خپل نوی عسکري قومندان ټاکلی دی. یوریشیا وپانی لیکلی چې په کراچۍ کې په خبريال حامد میر د بریدرستو د رسنو ریاست او غیر ریاستی عناصر سره اړیکو کې مشکلات پیدا شوې دي. د دوړو مقالو غټه کې درته زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د افغان چارواکو په حواله لیکي چې افغان طالبانو پاکستان کې د قید نه د خلاصي دروستو ابراهیم صدر خپل نوی عسکري کومندان ټاکل دي. دوه افغان چارواکو ویلي دي چې ابراهیم صدر د پاکستان استخباراتو سره نږدې اړیکې لري او دغه چارواکو په فکر د ابراهیم صدر ټاکنه دي ته اشاره ورکوي چې د امریکا په مشرۍ کې د بهر ملکی ځواکونو له افغانستانه د وتلو وروسته اسلام آباد یو وار بیا د وسلوالو فعالیتونو تر خپل لاس لاندې راوستل غواړي. خو د پاکستان بهرنو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم بیا دا تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د افغان طالبانو کنټرول اغستلو لپاره هڅې کوي. تسنیم اسلم د نه پروس د خبريالانو د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې د عدم مداخلت پر پالیسی روان دي او د نوموړي په خبره پاکستان د افغانستان د امن په بهیر کې به خپلې ممکنه مرستې کوي. د طالبانو د مشرتابه شورا چې په کوټه شورا هم پیژندل کیږي دا سخکاری چې د ابراهیم صدر د یو نوي کومندان په توګه د راتللو سره به د ملا اختر محمد منصور واک لا مستحکم شي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر مرستیال او د تیر کومندان حریف دی. د طالبانو دا ټول مشران د ملا عمر ټوله مشرتابه منیو هسي کوي چې افغان دولت د سختو مذهبي قوانینو تر لاندې پر اسلامي دولت بدل کړي. بلخو یوروشیا ریویو وپانی په پاکستان کې د رسنو په اړه یو مقاله خپره کړي. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې په خبريال حمید میر ناکامه قاتلانه حمله په دایهواد کې د رسنیو ریاست او غیر ریاستي ناصر سره اړیکو کې پیچلی خبري را برسره کړې دي. په پړنل کې د حمید میر کیسه او خبره روښانه کړې چې د جنگ گروپ جیو ټلویزیون چې حمید میر پکې خبريال دی له وزیر اعظم دفتر سره یو ځای شوی او په پاکستان کې د پوز اثر نفوذ یې چیلنج کړی دی. د غیداري لمخ کې نه ډیر زلور سیاسي باسونه پیل کړي. مجله سیاتوی چې د حمید میر لخوا د خفیه ادارې ISI پاړه بیان او د پوز او دغه ادارې ترمنځ د ممکنه اختلافاتو ډېرې پښتنې را برسره کړې دي. په پړنل کې چې پوز سنی حالاتو کې په پاکستان کې میډیا یو کاروبار دی. د رښتیا ویلو غیر جانبداري نه زیات رسنۍ په خپلو ګټو غور کوي. د بی طرفه رپورت ورکولو رجحان نشته. خداسي اداري او یا خبريالان ډیر کم دي چې بی طرفه دي. هغه څه چې یا خو پوز او یا وسلوالو لمیان سلري کړی دي. خو د وی پانی په خبره تر ټولو زیاته خطرناکه خبره د رسنو ترمنځ خپل منسي اختلافات دي. د غیدارونو لوی کمپنیانې یا کارپوریټس جوړې شوې دي چې صحافتي اقدارونو ته پکې پاملرنه نه کوي. دې حالت ته رسیدلی دي چې کاروبار وکړي او د دې کاروبار لپاره د یو بل پر ضد کار کوي او خپلې ایجنډې لپاره په خبريالانو شوي بریدونه هم خپل ګټو لپاره استعمال کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو لپاره یو نړیوال موضوع باندې هم رپورت لرو. په هندستان کې د وروستي انتخابات سر ته رسیدلې دي او ویل کیږي چې ممکنه ده نریندر مودی د دغه هیواد نوې وزیر اعظم جوړ شي. خو رایټرز خبر ایجنس خپل یو رپورت کې د ګجرات فساداتو دغلته د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د ویش ته کتنه کړې. دغه فسادات هغه مهال شوي وو چې نریندر مودی د ګجرات وزیر اعلی وو. په دې مقالې نور غټ کې ازما همکار منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په هند کې د دې وروستیو انتخاباتو په اړه غیر رسمي او ناتصدیق شوي نتایج ښایي، د نریندرا مودی بھارتیا جنتا پارټي اکثریت ترلاسه کړي او دا راز به مودی د وزیر اعظم چوکۍ ته ورسیږي. رویټرز خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې د ګجرات صوبې حالاتو ته کتنه کړې چې په تیر وخت کې مودی د یادې صوبې وزیر اعلی هم پاتې شوی دی. ریپورت لیکي په ګجرات کې په 2002 کال کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ سخت جګړه شوې وه چې پکې خواوشا زر کسان وجل شوي وو. په دې کې زیاتره مسلمانان په نخښه کړی شوي وو. په مودي تور دی چې نه یوازې د دغه فسادو په مخنیوي کې ناکامه شوه بلکې د هندوانو سره یې مرسته هم کړې وه. خو د هند سپریم کورټ د تحقیقاتو نه پس نوموړی بې قصوره ګرځولې دی. رویټرز لیکي که څه هم عدالت مودی د دغه تورونو نه بری کړی، خو د زیاتره مسلمانانو نه علاوه هندوان هم دا نظر لري چې مودی په دغه پیخه کې لاس لري. پرادیپ شکلا نومي یو لوی کاروباري تن خبري ایجنسی ته ویلي چې هندوان دا فکر کوي چې مودی په دغه جګړو کې د هندوانو سره مرسته کړې او په دغه وجه ورته اوس وټونه هم ورکوي. دا ریپورت زیاتوی په ګجرات کې داسې یو قانون جوړ کړل شو چې لمخې د هندوانو په سیمو کې مسلمانان او د مسلمانانو په سیمو کې هندوان زمکا کور یا کاروبار نشي اخیستلی. دې ته د ناآرام سیمو قانون نوم ورکړل شو دی. د هند ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي د دې قانون په نتیجه کې هندوان او مسلمانان لا نور د یو بل نه لرې کیږي او غلط فهمیانې زیاتېږي. خو ریاستي چارواکي دا نظر لري چې د دې قانون تر مخه مسلمانانو ته تحفظ ورکول غواړي. رویټرز لیکي په دې ورستیو کې د هندوانو د یوې پاټۍ وشوا هندو پرشد مشر په خپل یو غونډه کې ناستو خلکو ته د یو کاروباري مسلمان په اړه ویلي چې هغه د هندوانو په سیمه کې جایداد اخیستی دی، خو تاسو یې دلته مه پرېږدئ او که مخې ته درشي نو لاړې پرې وتوکئ، په ټماټرو او کاڼو یې ولئ. دغه تقریر په یوټیوب هم اچول شوی چې په نتیجه کې یې ځایي پولیسو د دغه هندو مشر خلاف د نفرت خورولو په تور ریپورت ترش کړی دی. بلخوا نریندرا مودی چې دا مهال ځان د یو منځلاري قومي مشر په حیث وړاندې کول غواړي، خپل یو پیغام کې یې ویلي د وشوا هندو پرشد د دغه وینا وغندنه کوي او دا راز خلک د خیرخوا نشي کېدلی.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو، ځکه
چې دوی وایي چې دا پښتو
ده او داسې خلکو نه کار اخلو، مطلب دا خلک دا نورې زنانه دي اړو مخکې لاړې نه شي که نه چانې کېږي که نه
په څوره اوښتي
او د
هر شروع پورس
پو
کم یولس بجی او د هر زیارت پورس پو کم دو بجی. لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د جون د لومړی نیټې نه به اوس له پاکستانه بهر هیوادونو ته سفر کوونکي له ځان سره د پولیو اساسکو سرټیفیکیټ هم جوړوي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د کیسونو مخې ته د راتلو سره د صحت نړیواله اداره وای دغه هیواد د پولیو وایرس په ختمولو کې ناکام ښکاري. پر دې موضوع زموږ همکاري فرخند اسد دا رپورټ جوړ کړی دی.
د جون د لومړۍ نیټې نه بعد د پاکستانه بهر هیوادونو تتلونکي لوی او واړه له ځان سره د پولیو ویکسین سرټیفیکیټ هم وړي. دوی به دغه سرټیفیکیټ په ایرپورټ چارواکو ته ښایي. دغه سرټیفیکیټ به د یو کال پورې کار کوي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د کیسونو مخې ته د راتلو وروسته د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان ځینې سفري بندیزونه ولګول چې پکې د پولیو څاڅکي ورکول ضروري ګرځېدلی. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریده وای دغه سرټیفیکیټ با لوی او واړه ټول جوړوي.
چې څومره سفر کوي انټرنیشنل چې کوم ټریولینګ کسان دي پاکستان نه چې کوم ځي کنه، نو دوی به خپل پولیو فری سرټیفیکیټ به صحیح کړي اټیسټډ دغه نه، مطلب لکه چې کومه انسټیټیوشن دی یا کوم څه دغه هغه نه بچی کنه داخلي او بیا بچی کنه سفر کوي. او په دې کې دا سفر چې دی کنه هغه غټ وي او کوړ وي د ټولو پر شي کنه، دا یو خبره ده چې دوی به سرټیفیکیټ شي کنه پرایر ټو
په کراچۍ کې د مئی په 12 نیټه یوې ماشومې ته ګوزن وایرس لګېدلې او دغه کیس د پښتنو په سیمه کې مخې ته راغلی. په سند صوبه کې په روان کال کې تر اوسه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي او دغه 15 واړه په کراچۍ او بیا په کراچۍ کې د پښتنو ماشومانو دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې هم د تیر ګل په ورځ د پولیو یو کیس مخې ته راغلی. یوازې په شمالي وزیرستان کې 1,08,000 داسې ماشومان ژوند کوي چې د 2012 کال راهیسې ورته د پولیو ضد ساسکی نه دی ورکړل شوی. د خیبر پښتونخوا د پولیو د څانګې مشر ډاکټر جانباز اپریده وای د پولیو سرټیفیکیټ لازمی ګرځول سره به په خلکو کې په دې اړه پوهه پیدا شي او زیاتوي.
دا وګوره ډیره ښه خبره ده چې دا به یو قسم نه په خلکو کې د ذمہ‌داری احساس پیدا کړي. دا پولیو ساسکی د انتهایی ضروري شی دی، وګوره په سفر کې په کاریږي، نو خلک به لږ داسې په ذمہ‌داری سره واخلي او لږ ښه سوچ به وکړي. امید دی دا به د دې چې کوم اثرات دي د سوچ په بنیاد باندې هغه به زمونږ د پولیو په کوششونو باندې ښه وغورځي.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د 1,60,000 نه زیات کیسونه مخې ته راغلي او په دغو کې یوازې 1,60,000 شمالي وزیرستان نه رپورټ شوي دي او 6 په نورو قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي. دا چې د پولیو زیاتره کیسونه د پښتنو په سیمو کې ولې مخې ته راځي، په ځواب کې ډاکټر رحمان اپریده وای
لکه څنګه چې تاسو پته ده چې په پښتنو کې داسې ویل ته چې هغه په فاټه کې دي کې نمو سر کتا سو ګورې نمو سر نارت وزیرستان ایجنسی ساوت وزیرستان ایجنسی او خیبر ایجنسی دا داسې سپاٹس دي چې په دې کې چې دي کنه د کوم لا نه د سچویشن دی په کوم کې چې کنه ان اکسسبيليټي ډېر زیات تا نو ډیفینټلی هم دا کسان چې کله آی ډی پی په شکل کې بهر راوځي یا چې دي کنه مایګریټ کیږي سو کراچۍ ته لاړ شي سو په خبر ته لاړ شي نو ډیفینټلی چې کنه په دې کې به دا کیسز راوځي او فل حال چې کنه موږ سره په خیبر ایجنسی کې زه خوچن کې د خیبر ایجنسی ایجنسی سره نه یم په خیبر ایجنسی کې تر اوسه پورې صرف ما سره یو کیس کنفرم کیس چې کوم دی هغه راغلی دی نه نه پس نو څه کیسونه نشته دی
د پاکستان نیوز ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې بیا لیکي په پاکستان کې د پولیو په اړه په 2011 کال کې د وزیر اعظم د پولیو د سارنې او همکارۍ مرکز هم جوړ شوی دی خو په دغه هیواد کې مخ په زیاتېدونکو د پولیو د کیسونو داسې ښکاري دغه مرکز د پولیو وایرس په ختمولو کې ناکام شوی دی
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
رودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ وسو ښه ویده د ونیس پروگرام تان دی هری په نننۍ خبرونه کې به تاسو د عوامي نشتل ګوند سیاسي کارکونکو او سېنېټر افراسیاب خټک د میرمنی ظاهر خټک خبري واورې د دې ترڅنګ په نایجیریا کې د یو وسلوال ډلې لخوا د 200 نه زیاتو تختول شو د سکول د ماشومانو جنکو په اړه تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدل شي د دا پروگرام د زمنګ همکاري فرخنده ستاس لپاره جوړ کړی دی نو راځي چې په ګډه دې پروگرام ته وښو
په تان دی هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم د نن په پروګرام کې د عوامي نېشنل ګوند وی سیاسي کارکونکو او د سېنېټر افراسیاب خټک ته میرمن ظاهره خټک سره خبرې کوو
سختي د شرایطو سختي دی او مجبور کړی بهر تر اوسه زه فکر کوم
د دې سره سره په نایجیریا کې د بي وسلواله ډلې لخوا د تختول شوو د 200 زیاتو انجنونو په اړه هم تفصیل درکوم ظاهر خټک د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د واده ورستو پاکستان ترغلی هغه وای دی په هغه وخت کې په سیاسي حلزلو کې برخه لرله او غوښتل یې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي
زما تعلق د افغانستان کونړ ولایت څخه ده زما تعلیم چې ده نګرار علي نشه کې شوه تر 12 سم پوري اسارنه ز بیا پاکستان ته واده میشه به پاکستان ته راغلی زه خو سات خدای دې چې موږ ورال منطقي کې خزو حقوق د پاره او بیا خصوصا پښتنو خلکو کې به شخص قهرمانانه لرو خو موږ دغه د څه چې خزو په نشانت دی برخه کې دونه زیات دغه نو ورکړ شي مې پاتې دې خزو څنګه یو څه اویرنس پېښله یا دی خپل حق نه یا خپل رائے نه خبر شي حقوقونه خپل خبر شي زه دې په حساب راوتم په دې اساس باندې
ظاهر خټک وایي که څه هم د پخوانه اوس زیات په خوځو کې سیاسي شعور او پوهه پیدا شوې ده او زیات خزي هم په سیاست کې لیدل کیږي ولی اوس خزي او نجونې د تعلیم او روزګار په لاره کې مسلې هم لري خو د دغو حالاتو لوجې په خوځو کې حوصله هم زیاته شوې ده
ما زخه د سلاشم تاریخ او دو کې چې تاسو د تاریخ او دو کې کله کله امیشه پیدا شي چې یو نه یو خزر او زی میدان ته یا خارو کې یا خپل خایند ته یا خپل قام او نسل ته به دې ترڅنګ زه چې فکر کوم نن سپاتې که څه هم د خپل منطقه تاسو یادم یادا ریجن یادم خصوصا افغانستان او پاکستان بلکې نن سبا ښځو ته لږ ډېر دغه دی، خو چې زه ګورم ښځو کې اوس سیاسي شعور زما په حساب ما ته زیات ښکاري. یو لوی وجه تعلیم هم کېدای شي، بله وجه دا هم ده چې دا سختیانې چې په هند او په دې افغانستان او پاکستان کې خصوصا څو کاله د مخه 9/11 نه مخکې چې کوم 15 کاله په افغانستان کې شو، هغې نه وروسته چې تاسو اوس وګورئ مخکې خو ښه پوره یو نهضت به چلېدو افغانستان کې ښځو دپاره کار، خو دغه 15 کاله سختۍ زه داسې زما تحلیل دا دی چې دې ښځې ډېرې وهڅولې چې خپل ورونو یا پلرونو یا خپل همسنګانو سره برابر دې کار وکړي. سختي د شرایطو سختي دې مجبوره کړي بهر ته راوځي، زه فکر کوم.
ظاهره خټه کوي د پخوانه اوس د پښتنو ټولنه زیات مشکلات لري او دغه د خزو سړو ژوند او روزګار سخت زیانمن کړي، په خاصه توګه د هغه خلکو څوک چې غواړي تعلیم حاصل کړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
ما زما خدا خاله چې د منطقه کې یو سفر راغلی د سرحدګرۍ انتها پسندې د خوفناکه تبلیغات چیزی تنظیمونه جوړ شوي دي، سازمانونه جوړ شوي، هر هغه شی یا هر هغه څوک یا هر هغه حرکت چې د پرمختګ یا د ډیموکراسۍ خبره کوي په هر شکل چې دی غواړي چې دا غږ به غلی شي. نو د دې لپاره بیا زما په نس باندې د دې مخې د دې خبرو د مخنیوي لپاره دې میدان کې خزي او شړی ته دوه څه ضرورت دی چې اوږه فوګه کار.
ظاهره خټکوای په کوم وخت کې چې دی په افغانستان کې ژوند کاوه د هغه ځای ټولنه ډیره پرمختللې و، جنکو او هلکانو به تعلیم حاصلولو، خزو په سیاست او د ټولنې د پرمختګ په کارونو کې برخه لرله او حالات د اوس وخت نه ډیر بدل وو.
زه چې کوم وخت افغانستان کې ما هغه وخت افغانستان ډیر یو پرمختللې د خزو حقوق برابر د جنکو برابر ګڼل کېدل. یو زه خپل یو د سیدانو یو کورنۍ پورې تعلق لرم، مګر هماغه وخت شرایط سره هم موږ مکتب ته موږ سازمانونو ته کارونو ته دفترونو ته ښځې لیدلې، خپلوان هم کتل، تله کار به کوشي ته. اوس چې څه وخت پاکستان ته زرال زما خاټک صاحب د جلا وطنې په دوران کې افغانستان ته راغلی و، هغه وخت زما دې سره واده شو افغانستان کې، چې بیا زه کله پاکستان ته راغلم خیبر پښتونخوا کې چې ما ولیدل زمونږ خویندې او ښځې ډېرې کمې، هر په هر څه پوه وي، هر څه نور سبقونو باندې سنبال وي، په تعلیمونو سنبال وي. یو شی چې و هغه بهر اجتماعي کارونه و، اجتماعي کارونه و، نو هغه چې به دې و کمه برخه هغه سیاسي فعالیتونو کې کمه. ما خو پوره موده انتظار وکړو چې څه بدلون، خو ما چې ولیدو خټک صاحب خو لګیا و د دې تر څنګ زما ماشومان دي دوه د دې سبقونه مو دي چې څه وخت مترکې وکړلې، هغې نه پس ما ته ښکاره کېدو چې دا اوس کالجونو ته شو ما سره وخت شه زه مورم وم. دا زما یو مسؤلیت و چې بچی باید ښه تربیه شي. د دې تر څنګ بیا خټک صاحب سره چې مې شروع کړه نو ما ته خو زه خپل کار نه تر یو حده، البته چې کار به نقشنات ښه خبره نه ده، همیشه باید سره کار وکړي، خو ما ته لاسته راوړلې خپلې زما مثبته نتیجه وه خیبر پښتونخوا کې.
ظاهره خټک وایي دوی دوه بچی لري، دا چې د یو سیاستوال د میرمنې او یوې سیاسي کارکونې په حیث د خپل کور او سیاسي هلو ځلو کې څنګه توازن ساتلې. په ځواب کې ظاهره خټک وایي
زه دا به یو طرف ویلی شم، خپل نظر ویلی شم، دویم پانه تاسو خټک صاحب نه پوښتنه کولی شئ. ما ته کله هغې دکانه پرابلم نه دی شوی، ما ته یې وخت راکړی، ما ته یې هېڅ ممانعت نه دی کړی، او کور کې موږ داسې مسله نه لرله ځکه چې ما ماشومانو ته هم وخت ورکړی، کور ته هم وخت ورکړی، خپل میلمه خپل ښه او بدې ته ما خپل څو نه زه کېدلم خپل وخت ورکړی. ځکه چې څنګه لوري ګران دي دا خبره خو کسر خپل یو مستقل یا منظم یو پلان جوړ کړي دا به کوم دا به کوم دا کوم دي وزارت ښاری او د خلکو حقوق چې ته کوم ځای پورې ویږي او بیا د خلکو حق هم سره ادا کړی شي بیا مشکله نه ښکاري.
سهم یو بل رپورٹ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما په نایجیریا کې د یوې اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام لخوا د 200 زیاتو نجونو تختول غندلی او دغه یو غلط کار ګرځولې. د امریکا فسلېډي د تیر خلیفہ ورس کام ته د خپل خاوند پر ځای په خپل اونیزه ریډیوي او انټرنیټي وینا کې ویلي دغه تختونه د پخو سړو کار دی چې غواړي د دغه ماشومانو نجونو ارمانونه غلي کړي. هغه اول دا او ولسمشر اوباما په دغه پیښه سخت خپه شوی دی. هغه په دغه وخت وویل
I also want to speak to you about an issue of great significance to me as First Lady and more importantly as the mother of two young daughters.
زتا ست د فرست لیډی او د دوو لوريانو د مور په هیڅ په دې اړه د هم وایم لکه په نړۍ کې د لکونو خلکو په سیر زو زما خاوند هم په دغه پیښه چې پکې د 200 زیاتی جنکه تختول شوی دی سخت خفه یو. زه تاسو ته دا هم وایم چې باراک زمو حکومت ته دا ویلي د نایجیریا د حکومت سره په دې اړه پوره پوره مرسته وکړي دغه جنکه را پیدا کړي او کورونه ته یې راولي.
د اسلامي وسوالې ډلې بوکو حرام لخوا د تیر ګل پورس په خبره شوی نوی ویډیو کې دغه تختول شوی انجونې خوذل شوی دي او دغه ډلوای الابه دغه انجونې خوشی کوي چې په بدل کې د نایجیریا حکومت تدوی کېدی ملګری خوشی کړي. دا غنجونی چې د اپریل په 15 نیټه په نایجیریا کې تختول شوې دي میشیل اوویل د ولسمشر اوباما ته پکې خپلې لوريان ښکاری د بوکو حرام ډلې مشر ویل دي د باد غنجونی خرڅوي. میشیل اوویل دا په جهان کې یوازینې پیښنه ده چیرته چې انجونې د خپل ارمانونو د پوره کولو په لار کې قرباني ورکوي. هغه د میاندو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل لومړنۍ ریډیوي وینا کې د سوات ملالا یوسفزی ذکر هم وک سوک چې په 2012 کال کې سکول ته په لار په یو وسوال برت کې جوبل شو خو خپل आवाज غلې نک او اوس په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم او حقوقو د مبارزې زه په توګه پیژندل کیږي. دا و د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.